شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشن سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې له امریکا غواړي له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې نن تر دو ورځني ځنډ وروسته بیا ترسره کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ناجیې صافی اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو په مرکز حمله کې درویش عسکر وژل شوی. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. او په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ هند ته ستون شو. د خبرونو تفصیل، په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو په مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوی او 15 ټپیان شوی دي. د هلمند د والی بیان عمر زواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسله والو کړې وه چې ټول وژل شوی دي. د وسله والو جسدونه راوستل شوي، هغه افغان سرتیری هم چې هلته په شهادت رسیدلی یا زخمین شوي وو راوستل شوی دی. په واشیر کې د پرونی حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوی، خو د هلمند د والی ویان دا خبره رد کړه. عمر زواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسله والو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری دی. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو له استازیو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې پریکړه کړې ده. خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو له استازیو سره د خبرو دا دور جدي او مثبت وګڼه. هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې په دوحه کې د پرمختګونو ترڅنګ په کابل کې هم داسې یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی چې له طالبانو سره به په بین الافغاني خبرو ګډون وکړي. خلیلزاد ولیکل چې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسایلو خبرې کیږي، خو نور جزئیات ورنکړل. خو طالبانو په یو بیان کې ویل چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت شوی چې د افغانستان خاوره به بیا د تروریستانو لپاره په امن ځای نه بدلیږي خبرې کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن شنبه د مارچ 2 د 500 اوورونو 2 مسابقه لري. مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبه په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالۍ کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې لړۍ مخکې د 20 اوورونو 3 سیالۍ له ایرلنډه ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلې له نننۍ مسابقې سره د 500 اوورونو 4 او 1 امتحاني مسابقه یا ټیسټ میچ لري. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه، په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن هند ته ستون شو. ابینندن پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ور واوخت. د هند د هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته په دې اړه وویل.
د
وای قمندان ابینندن موږ ته وسپارل شو. د هند د هوایي ځواکونو د وصول له مخې به هغه د روغتیایي معاینې ته ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ لالوتکې چې سقوط کړی ځان اچولی او د هغه په وجود د پیخي فشار راوستی کنه. د هند هوایي ځواک خوشاله دی چې هغه را سره یو ځای شو. د قومندان ابینندن جنگی جت الوتکه د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وښته او هغه د پاکستان په خوره کې ونیول شو. د پاکستان صدر اعظم د پنځشنبه په ورځ ویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون شي. د فبروري په 14مه نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشا عسکر په کې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړې او لا هم په بحراني حالت کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون شنبه د مارچ په لومړۍ نیټه وویل چې د کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی. د خزانه د وزارت د اعلامیې په اساس په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. او په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. د امریکا پوځ پرون شنبه د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د هوایي عملیات تیرونې د پنځشنبه په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د الشباب د وسلوالې ډلې فشار راوستل او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ چاودنه کې چې مسؤلیت یې الشباب واخیست 19 تنه وژل شول. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولیالي شورا له امریکا څخه غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی محمد اسماعیل قاسمی وایي:
ما از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقهشان بگیره که آتش بس حداقل موقت اینها رعایت بکنن.
بلخوا د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمی بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي.
د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي.
امو افغانانو هم په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د اغیزمنې نتیجې لپاره باید طالب او افغان حکومت سره کښېني. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې پر مخ خنډونه وګڼل. د غوښتنې وروسته لاغه مطرح کیږي چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حملې کې درویشت افغان پوځیان ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته غوښتنه مطرح کوي. اجمل تورمان له کابله په دې اړه تفصیل کوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه پوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځیني ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربند موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حمله ته په اشاره سره وویل:
یقینا اینها سیلی‌هایی هستند که بر روی
د وی یقینا د سولې د پروسې پر مخڅه پیړي دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له خاغلي خلیلزاد دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نکړي، له دوی سره خبرې ونه کړي.
از اقل موقت اینها رعایت بکنند.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوند قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والي ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېره عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته خواسته و چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمبارۍ کوم چې په خبره یې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي ودروي.
دوستانو د سولې خبر په اړه خو موردل، بلخوا د چار یو شمېر پوهان د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یو هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خدای ستاسو چې دا د سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي دا د سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري، او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت دا په خپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه.
بله، د پاکستان د پوځ ویان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي. دا به تر څو چې سوله کېږي، اوربند کېږي، دا کارونه به ډېر وشي. او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولې د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې
اوربند وشي، چې اوربند څومره مهم و چې باید اول د خبرو کې د طالب استاد او امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده، ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه دې خبرېم چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکیم دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دي اوزي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني، همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چانې به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه دمخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي.
نو خبره کلی ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی و چې وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره پاکستان طالبانو ته لوری ټاکي. اوس به یو بله موضوع هم راواخلو چې همدې د قطر موضوع د قطر د سولې خبرو په ارتباط ده. په تسهال کې چې مخکې مو هم واورېدل په راپور کې چې نن شنبه په قطر کې له دوه ورځني ځنډ وروسته د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیلېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو مېز ته کښېني نو پایلې به اغېزمنې وي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کې. د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په ګډه به وره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تودې دي او بحثونه پلی کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځني ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار ته راغلي وو او په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو چې دوی دغه مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي. دلته له ما سره د کابل کار یو اوسیدونکی ظاهر الله عرب را سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل دی. نو لدوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکرات په اړه څه نظر لري. مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې داخل اوسېږي. د مذاکراتو کې دوی ته ډېر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډېر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې داخل وي، نو دا به ډېر زیات مؤثر تمام شي د سولې پروسې.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسېدونکي سره، محمد ادریس حلیمی نومیږي. دی دارالوکاله لري او د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو چې په دوحه کې چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، په دې اړه دوی نظر څه دی، او بالاخره د سولې په تړاو له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي له هغوی نه څه دی؟ مهرباني وکړئ.
مننه. ډېره ښه، دغه د صلح مذاکراتو ډېر یو ښه پایله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سو د حق یعنی امکانات د صلح برابره شو. نو طالبانو زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د صلح میز ته کښېني، چون افغانان ډېره پیدلي او زرېدلي خلق دی، ډیر قربانیان ورکړې دي، باید افغان حکومت سره کینی ناشته وکي.
نو راغلو چې د کابل ښار د یو بل اوسیدونکو نظر هم واخلو. دای وایس نومیږي او د یو انټیک فروشي دکان لري او انټیک توکي خرڅوي. دا وایس هم پوښتنه مو همدار چې تاسو د دغه مذاکراتو په اړه چې نن بیا پیلېږي، غوښتنه مو او نظر مو په دې تړاو څه دی؟
زموږ نظر دا ده چې دا طالبان دا خبره کوي چې موږ صلح وارو او د امریکایانو سره خبرې کوي. دا ډیر ښه خبره ده، مونږ په دې کې خوښ یو. ټول افغانان دا غواړي چې اوربند شي او نور جنگ بس شي.
قدر منوریدونکو، داود کابل ښار د اوسیدونکو نظریات چې د قطر د ناستې په اړه مو سره واوریدل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، زموږ شخلاص ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلی سي. اوس به له ناجیه صفه څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دوبۍ کې د کرنیزو توکو سوداګر او صادرونکو د 104.8 میلیون ډالرو پر ارزښت تړونونه او ژمنې ترلاسه کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې د قراردادونو سږنی ارزښت د تیر کال په پرتله 4 چنده زیات شوی. افغانستان په دې نندارتون کې په 28 غرفو کې زعفران، وچې میوې او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښي وو. باید ویل شي چې په دغه نندارتون کې د امریکا نړیوالې پراختیایي اداره د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرونکو مالي ملاتړ کوي. د بولان سیرنیز فارم د بیا رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د بیا رغولو په دې پروژه کې د 233 جریبه ځمکې د هاتی دیوال د کارکوونکو لپاره 13 خونې دفترونو جوړول او یو شمېر نور اړین ملحقات شامل دي. بولان سیرنیز فارم د هیواد په کچه یو له هغو فارمونو شمېرل کیږي چې د تخمونو د څیړنې او د عصري کرکیلې د لارو چارو خودلو په برخه کې بزګرانو ته اسانتیاوې برابروي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,480 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.00 افغانۍ 550 پوله، یو روپۍ یورو 4.80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9.90 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 533 افغانۍ.
لنټي صفې مننه. او اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د سیمې اړوند یو موضوع ته بخښي. د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. دوړه خواوي یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس سره په سټوډیو کې دی. ترمنځ خبرونه ته راغلي. آیا د دوړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نشته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، تېرې شپې راهیسې د دوړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه وویل چې د پاکستان له لوري د توپ په ګولۍ یو مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیشې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تیره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې. دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 43 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې 9 میاشتو.
بله، هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لوري د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواړه سیمه کې یو کور محاصره کړه او د دوی په وینا دوه سختریزې پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سختریزه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول.
بله، یعنی دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یوه چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وسلو په سرحدي کلیو بې توپیره ډزې کړي دي. یعنې پروای نه ده کړې چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړي چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. ده هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابل ډزې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي پیلوټ له خوشي کېدو وروسته تمه کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بیخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
بله، ډېره مننه کوم. دوستانو، وایم اورېدل چې د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. په دې اړه تفصیل به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم درته واورو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم په د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپاڼو غټ ټکی اجمل تورمن راوړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د طالب او امریکایي استازو ترمنځ ځنډیدلې خبرې نن بیا پیلېږي. په مطلب کې وړاندې راغلي په خطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ پیل شوې خبرې چې د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع راټولې وي، ظاهرا د یو لړ اختلاف اختلافون لامل دوی ورځې وزنډیدي. په مطلب کې د سیاسي چارو د افغان شنون کې وعید مجده په حواله راغلی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه تر راتلونکو 5 کلونو پورې د خپلو ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي، خو طالبان هڅه کوي چې امریکایي لوری راضي کړي چې خپل ځواکونه په 2 میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستاني پوځیان له امریکایانو امتیاز اخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استادو ترمنځ د خبرو 5م پړاو روان دی. طالبانو په هلمند کې په 215 میوان قولي اردو حمله وکړه. طالبانو ادعا کړې چې د دوی حمله په هلمند کې د امریکایانو په کمپ وه چې 2 تنه امریکایي عسکر یې هم وژلي دي. خو د یاد قولي اردو مسؤلینو بیا مخالفینو ته دا وخت مرګ ژوبلې ترڅنګ ویلي چې په دغه حمله کې د ګارنیزون د قمندان په ګډون یو شمیر افغان عسکر هم وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکي د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکي چې پاکستاني پوځیانو طالبانو ته دستور ورکړی چې د قطر په غونډه کې د امتیاز اخیستنې په هدف باید خپلې عملې زیاتې کړي. په سرمقاله کې وړاندې د دغو کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې پاکستان له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د دوی له جګړې څخه هغه هیواد پولي، پوځي او سیاسي امتیاز ترلاسه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د کابل پروسې د ناستې په اړه لیکلي. په مطلب کې راغلي دغه ناسته چې ډېر ژر به جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي له ډېر شو زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي په حواله راغلي چې د دې غونډې بحثونه به ډېرې د سولې په اړه وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که څه هم د دغې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یاندې ویلی چې په یاد غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
لازمه ترمنه مننه کوم دوستانو کې چې مو د خبرونه لپاره پیل نه ویریدل کولای شي چې په تکرار باندې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې دغه راس ووري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولې پاتم ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس ورسو تاسو پیغامونه ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتہ بات کیو ہلبر ولایت تم سا کلا ول سوادی پانہ دزات دو دی تم سا کلا ول سوادی چ چک بغل جدا جلا دو بو پو سڑک دی دزا شا پ وقت کی دبر او سڑک دو ول کار مزد سوی ما استاد داد چ سو داش کی وقت کی او کی قدر رالی د سیبا خاور پر لوا ول شبیل ز سراوال کل بازار جو کی اوج بد خراب سوی خصوصات دولت صدا غصر لده اقتصاد وزارت غصر لده بسر جروی او جروی وزارت صدا غصر لده رو چلا افغانستان ده هلمر ولای تم ساکلا ده ورسوالی صدق شوز که دل یوها ده پوری دبر را غلی دی و سوان هم برسر دول سوائی و برسکی ده سرور چیزی او ده دبر جور که ولد سیر سکری دی دولت سبدی خوشه ده.
السلام علیکم جهاد الله ده کنر ولای ده ترپی ده مانوگی ده ورسوالینا تسپا خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم بیا قطع شوې ده او یو افغان بیسم پایا ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي بس ډېر مشکلات ورسته مونږ مخ یو او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د دریپې د ماڼوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان بیسم ده او چې کوم دی نو بس کله پایه وي او کله نه وي او ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه زړه وخوړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو لکه چې زما همکار ویل ستاسو پیغام ستاسو نظر دی، په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نشته. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ، البته ټولنیزې ستونزې، کولی شئ چې موږ سره شریکې کړئ. د ځانګړو پروګرامونو له لارې موږ تاسو ته خبرو او د اړوندو مسؤلینو سره یې شریکوو. دغه راز په نورو برخو کې هم ستاسو نظرونه لپاره ازادي رادیو ځانګړې خبرونه لري. اوس به د ساينس ډګر ته ورسو. له یوې نوې بې پیلوټ الوتکې مو خبرو چې له نورو بې پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. دا چې
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټه جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وشوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا بی پیلوټه الوتکه بوئینګ ایئر پاور ټریننګ سیستم نومیږي او لومړنۍ نمونه د استرالیا د حکومت په همکارۍ جوړه شوې ده. دا الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. دا الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې دا الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. دا الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
دوستانو په دې سره په کابل کې 12:10 سو یو ځل بیا له ناجیه صفید څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو پر مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوی او 15 ټپیان شوي دي. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن شنبه د مارچ 2 د 500 اورونو 2 مسابقه لري. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن هند ته ستون شو. ابینندن پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوخت. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګوه. او په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د 26 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مختلفو دوه وخت را رسیدل دي. خو تر هغه دمخه غواړم چې د سپورت پر کې ولنډ څرګندونه وکم. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د هند په دهرادون ښار کې د کرکټ یو ورځنی لوبه روانه ده. په افغانستان ګټلې او د بیټینګ پریکړه یې کړې ده. اوس ورسو د اونیس خبرونه ده.
د زهرو کاروان
د امریکا د سیګار اداره وایي چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشه توکو د تولید پر کارخانو حمله درولې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په بیلابیلو ښارونو کې د نشه توکو له 400 څخه زیات قاچاق وړونکي او پلورونکي نیولې دي. السلام علیکم، حمید مومن یم. د زهرو د کاروان له بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یم. په روانه خبرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه تفصیلي معلومات اوریدل شي، خو خبرونه د تل په سیر د تیر اونۍ مهمو پیښو ته په کتنې سره پیلو. مسکا هوتک د تیر اونۍ پیښو ته کتنه کړې.
په بغلان ولایت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د 1990 کال په بهیر کې 115 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې په مرکز او ولسوالیو کې 2688 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي او سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 155 کسان نیول شوي او له دوی سره یو بیا نیول شوي موټرونه هم اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. 15 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل دا 15 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي وو، د مرکز ته معرفي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د قضایي غونډو په جریان کې تیر اونۍ 9 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له جلال آباد ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږل شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د مقام او عامې روغتیا وزارت ترمنځ د هوکړې پر اساس 206 معتادین د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې لپاره په کابل کې ابن سینا نومي روغتون ته ولېږل شول.
د 206 کسانو مرکز ته د تداوی په خاطر یې نګرار کې هم یو متاجن یو کمپلیکس د 450 کسه پاره کې بستر دی او یو دوه پروګرام دی نور دی چې هغه کې د خزینه او ماشومانو پنځه شپږ تنه باغی بستر دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه اتیا زره کسان په نشو وخته دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو کابل ښار ته د شپږ ویشت کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتل یې دیارلس کیلوګرامه چرس او دیارلس کیلوګرامه تریاک د پیازو په بوجۍ کې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي، د خیرخانې کوتل په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په یوه بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو شپږ سوه بوتله الکولي مشروبات د کابل ښار په پلشرخي دروازه کې نیولي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې او په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خپرونه کې مو درته دا موضوعات راټول کړي دي. د سیګاری داروای چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې توکو د تولید په کارخانو هوایی حمله بندې کړې دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي
هوایی او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړي، په دې برخه کې ډیر موثر او ښه لاسته راوړلي.
د دفاع د وزارت ویاند جاوید غفور وو. د دې موضوع نور تفصیل د روان خبرونې په سر کې اوریدلی شئ. بلورته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په څو ښارونو کې د نشې توکو له 300 څخه زیات قاچاقوړونکي او پلورونکي نیولې دي. په خبرونه کې مې یو ډاکټر په دې مسلې غږولې ده چې نشه د انسان وینې پر سیستم څخه اغیز کوي. د خاطرو په برخه کې درته د ملک جان خبرې دراورو.
دا کس ورته ویل وي دا ورور دی وړو کې د پوډر چمر کو تاریخ ماریا زه خبر شلم پوډر راوت ویل پرې چې وی د ځمان یادګی دی سبب یې نسو لاندې کېل.
د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو ویل عبرت ډک ډرامې ته ځانګړې شوې دي.
یا غل نه وی راغلی
هغه غم لړلې تاریخ یې نه وړي
د زهرو د کاروان د اونیز خبرونه ټول مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.com او یا هم www.azadiradio.org. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا هوایي ځواکونو د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه درولې دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دی چې د امریکا هوایي ځواکونو د 2013 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پر کارخانو یوازې دوه بریدونه کړي دي، خو د 2019 کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې یو هوایي برید هم نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو له پولیسو سره په ګډه د نشه یي موادو په کارخانو سو هوایي بریدونه کړي دي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی دی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواکونو د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل چې د کارخانو پر ویجاړولو سربیره طالبانو او نشه یي موادو مافیایي ډلو ته نږدې 1500 میلیون ډالر زیان واوښت. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې تر 200 هوایي بریدونو وروسته اوس دا بریدونه درولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د هوایي ځواکونو ظرفیت ته په خوا په پرتله لوړ شوی او اوس دا وړتیا لري چې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړي.
مختلف وختو کې د نشه یي توکو په کارخانو همدارنګ د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر موثر تمام شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو ترورستانو یادي تمویلونکي سرچینه چې د ترڅنګ دغه کاروبار چې دی د افغانستان په نامنۍ کې ډېر زیات رول لوبوي. نو زموږ هوایي او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړي او په دې برخه کې ډېر موثر او ښه لاسته راوړلي لرو.
د امریکا د دفاع وزارت د اټکل له مخې طالبانو د 2019 کال په لومړیو کې د نشه یي موادو د تولید 1500 کارخانې درلودې چې له دې لارې په کال کې 200 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کول. د سیګار څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته په 2019 میلادي کال کې 240 میلیونه امریکایي ډالر او دغه ډول نورو مافیایي ډلو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه او د زابل ولایت پخوانی والی اشرف ناصری باور لري چې په هیواد کې دننه او بهر د نشې موادو غوښتنه د دې لامل سوي چې د هر کال په تیرېدلو سره د نشې موادو کښت او تولید ډیر سي.
زیاتره د نشې توکو مافیا هم په دې جنگ کې په یو شکل د اشکالو باندې داخله ده. زیاتره کوکنار چې زما د تجربې په لحاظ باندې په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته، او له بلې خوا نه په داخل د افغانستان کې هم بدبختانه باید ووایم چې زمونږ حکومتونه هم په دې ونه توانېدل چې د تعدینو مخنیوی وکړي. اوس په افغانستان کې هم تقاضا بیخي زیاته لوړه ده.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا ډیری هوایی بریدونه په هلمند، فراه، نیمروز، بدخشان، ننګرهار او په دې وروستیو میاشتو کې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې سوي دي. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایی بریدونو تر درېدلو وروسته باید داخلي هوایی ځواکونه د کارخانو د موقعیت په برخه کې د کره معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي ځواکونو د نشې توکو پر کارخانو حمله بندي کړې ده. دا حمله د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوې او ټول ټال 200 حمله شوې وې چې د شاوخوا 500 میلیون ډالرو زیان اړولې و.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د نشې موادو څخه د پاسه 400 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې د پولیسو په عملیاتو کې د نشې موادو څو کارخانې هم ویجاړې شوې او 100 ټنه نشې مواد سوځول شوې دي. خو کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې باید هغه لوی قاچاق کوونکي ونیول شي چې د نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 16 ورځو کې د 400 عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو لسکونه قاچاق کوونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي دا عملیات د هیواد په 16 ولایتونو کې ترسره شوي چې د نشې موادو د قاچاق کوونکو ترڅنګ د نشې موادو څو زیرمی او تولید کارخانې هم ویجاړې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې مزدفینو په تیرو 16 ورځو کې 404 د عملیات په لاره چوده دي چې په ترڅ کې 401 نفر نیول شوي. د مخدراتو کو د تولید 8 لابراتوار کشف او لمنځه تللي. د مخدراتو کو 15 لوی زیرمې دا هم تخریب شوي دي. یو 500 ټنه مخدراتو کې کشف شوي او ترلاسه شوي.
خاغلی رحیمی زیاته کړه دا عملیات به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري او هڅه به وشي هغه شبکې هم ومومي چې ښارونو ته نشې مواد قاچاق کوي. د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې د 29 قاچاق کوونکو او خرڅونکو لیست خپور کړ او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د دې قاچاق کوونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې په دې لیست کې د شاملو قاچاق کوونکو له ډلې څخه یوازې 15 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړي رڼا ترین ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د نشې موادو لوی قاچاق کوونکي ونه نیول شي د پرچون خرڅونکو نیول د نشې موادو د قاچاقو مخه نشي نیولی.
موږ ډېر غټ تجاران چې هغه داسې نامدار مشهور تجاران دي په افغانستان کې چې هغه په خارجي سطحه باندې راکړه ورکړه کوي د مواد مخدر، دا موږ په افغانستان کې لرو چې دولت همیشه دا خبره کړې ده چې موږ د هغوی په تذکیري کې پاتې راغلي یو نسو کولی چې هغه تذکیر کړو، بلکې دغه کسان دی تذکیروي چې هغه چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي. دغه کسان تذکیروي او پولیس شخصي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په پټرونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه په خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه گذاري کړې ده، هغوی باید د سکرسي د هغوی څخه پلټنه وشي.
په دې وروستیو وختونو کې د عامې روغتیا وزارت له کورنیو چارو وزارت څخه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت دلیل دا ده چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه ټکنی کړي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کی نشې موشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوې کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي. ځینې څېړنې ښیي چې د نشه یي توکو زیات استعمال وینه سختوي، د انسان رګونه تنګوي او په پای کې د زړه او دماغو د سختۍ سبب ګرځي. ډاکټر شفیع الله نصرتی زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره په مرکه کې په دې اړه هم معلومات ورکړي چې نشه یي مواد ولې په وینه ناوړه اغیز کوي او دغه ناوړه اغیزه د څومره وخت لپاره موجوده وي. د مرکه په پیل کې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر شفیع الله نصرتی دا پوښتنه هم کړې ده چې دا مواد د انسان پر وینه څومره ناوړه اغیز کوي، چې دې ورته په ځواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې نشه یي مواد استفاده کوي، دا نشه یي مواد که ساده مواد وي، حتی دا سیګریټ وي، نسوار وي، دا کولی شي چې د یو تعداد ډېر خطرناکو ناروغیو سبب وګرځي. مثلا په دغه اشخاصو کې جګ فشار منځته راشي، د وینې غوړ منځته راشي، دغه اشخاصو کې مثلا د قلبي حملاتو سبب وګرځي، د مغزي حملاتو سبب وګرځي، د فلجونو سبب وشي، د سرطان یا د کانسرونو سبب وګرځي. یعنی کولی شي چې ډېر خطرناک یا ناوړه اغېزې ولري. کوتامدت اغېزې بدوي چې مثلا څوک چې زیات نشه یي مواد استفاده کوي، په هغوی کې مثلا جګ فشار رامنځته کیږي، او همچنان څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي، د هغوی وینه ډېر ټینګیږي. دا وینه چې زیات ټینګ شو، د دې لامل ګرځي چې وروسته یو شریان یا د وجود یو رګ مثلا بند شي. دا هر رګ چې مثلا د وجود په هر قسمت کې چې بند شو، بیا غزي ته وینه، اکسیجن او سایر غذایی مواد نه رسیږي. هغه چې ونه رسیده، هغه نسج یا عضو له منځه ځي. مثلا که دا رګ په زړه کې بند شي، د قلبي حملې سبب ګرځي. که دا رګ مثلا په مغز کې بند شي، مثلا د مغزي حملې سبب ګرځي. یعنی په هر قسمت کې چې مثلا دا بند شي، د مغزي حجرات تخریب کیږي یا خرابېږي. اکثر معتادین مثلا نشه یي مواد د پیچکاری لري اخلي. یو مشکل دا ده چې دا د ډېر خطرناکو امراضو د سرایت سبب کیږي. مثلا د ایډز د ناروغۍ، د تور ژیړې د ناروغۍ، چې دا ډېر خطرناک ناروغۍ دي، دې سبب ګرځي.
ولی نشه د وینې پر دوران سیستم یا پر زړه باندې ناوړه اغېز لري؟
د نشه یي موادو په ترکیب کې داسې مضره مواد دي چې همدغه مواد سبب کیږي چې د وینې په دوران همچند په زړه باندې ناوړه اغېز وکړي. مثلا د نشه یي موادو په ترکیب کې یو ماده ده د تار په نامه، یو ماده ده د نیکوتین په نامه، یو ماده ده مثلا د هایدروجن سیانایډ په نامه، یا مثلا هر هغه نشه یي مواد چې دود لري، یدي دود په ترکیب کې یو ماده ده د کاربن مونوکساید په نامه، او همچنان یدي دود د یو ماده د تولید سبب کیږي چې هغه تمون فری رادیکال یا اکسیدایزنګ ایجنټ وي، چې دا خپل د کانسرونو یا سرطانونو سبب کیږي. همچنان په نورمال حالت کې د رګونو د داخلي سطح خویوالی لري، یعنی لشم او صاف ده. کله چې نشه یي مواد استفاده کیږي، د رګونو داخلي سطح د خپل د خویوالی له منځه لاړ شي او دا نامنظم شي. دا کله چې نامنظم شو، په دې نامنظم قسمتونو کې هغه د وینې غوړ یا هغه بعضې نور عناصر چې دي، دا پکې بند پاتې شي. دې په نتیجه کې د بدن بعضې رګونه د بندوالی سبب ګرځي. دا بیا خپل د قلبي حملې یا مغزي حملې سبب ګرځي.
آیا ټولې نشې د وینې پر دوراني سیستم یا په زړه باندې ناوړه اغېز کوي، او که ځینې ډېرې او ځینې کمې؟
په مجموع کې ټولې نشه د وینې او د زړه په دوران تاثیرات بدې اغېزې لري، خو یو تعداد زیات تاثیرات لري او یو تعداد کم تاثیرات لري. مخصوصا هغه نشه یي مواد چې معتادین د پچکارۍ له لارې اخلي، دا اکثرا د بعضې د امراضو د سرایت سبب ګرځي، لکه مثلا د ایډز ناروغۍ، مثلا د تور ژیړې، او همچنان د نورو انتاناتو یا میکروبونو د انتقال سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات یا د ناوړه اغېزې له معتادینو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي؟
یو تعداد اغېزې دي چې مثلا کوتامدت ده، یعنی لږ وختي بیا له منځه ځي، اما یو تعداد اثرات یا ناوړه اغېزې مثلا پاتې کیږي کلونو ته. دا نو فرق کوي چې دا شخص مثلا څومره موده دا ماده استفاده کړی ده. هر څومره چې دی د استعمال وخت زیات شي هغومره د ناوړه اغېزې هم طولانی مدد کیږي. که یو مدت مثلا خپل نشه مواد کی پریدیم یو موده هغه تاثیرات په کې وي. خدا بیا فرق کوي چې دا کوم ماده استعمالوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر زړه باندې او د وینې پر سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزې کولی شي؟
بلې، په هر عمر کې چې دا نشه مواد استفاده شي کېږي چې ناوړه اغیزې ولري. زموږ داسې نشو ویلی چې مثلا که څوک مثلا سنې کم وي ځوانۍ کې مثلا استفاده کړي دې ته به ناوړه اغیزې ونه لري، او که په جیک سن کې استفاده کړي لوړ سن کې استفاده کړي بیا هغې ته بیا ناوړه اغیز ولري. هغه وخت چې دا نشه مواد زیات هغه ناوړه اغیزې لري، یعنی یو په ماشومتوب کې زیات ناوړه اغیزې لري، که چلته دغه ماشوم مافیاتی سیستم ډیر ټیټ وي، هغه دومره مقاومت نشي کولای دغه نشه موادو سره. او همچنان بل وخت چې دا زیات ناوړه غیزی کوي هغه په جکسن کې وي. هر څومره چې مثلا سن زیاتیږي هغه عمره زموږ مافیاتی سیستم راټیټیږي. هغه چې ټیټ شو هغه په ناوړه غیزی ورباندې زیات وي.
ډاکټر شفیع الله نصرتی و چې د انسان پر وینې د نشه موادو د اغیز په اړه زموږ د همکار پښتنو ته ځوابونه وویل. دا ډاکټر نصرتی په وینا نشه مواد د انسان وینه سختوي چې په پای کې د زړه او د دماغو د سکتې سبب ګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
رازو د خاطرو برخه ده. په دې برخه کې درته د ملک جان قصه دراورو. د دې د قصه په اوریدو مې یوازې دغه سندره مخته کېږي چې وای ګل سورې سورې کړم ل اغزو نه سګیلا ده.
سورې سورې کوم د اغزو نه سګیلا ده، خپل پور سوم ته پردو نه سګیلا ده،
د اتش کلن ملک جان قصه د سندرې ته ورته ده چې د خپل رور لخوا په نشو روږدي شوی ده. ملک جان د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د تر نشه مخکې کلینری کوله. په لس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د خپل رور لخوا په نشو اخته شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی دی او کورنۍ ورته په سپکه سترګه ګوري. دا چې ملک جان د خپل ورور لخوا څنګه او ولې په نشو اخته شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد آیاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا د لسو کالو به عمر چې زه لاړم ایران ته، ورور سره مې ساګانو کار کوو، ډیر وړوکی مو ما، ډیر چالاک مو، بیا رامرس کړم، یو څو مدلته بیا مې ورور راغه، ورور سره بیا لاړم. بیا چې لاړم هغې بلته پوډر ور ما هغې ته کتلی چې دا څه شی کوي. هغه چې به کله ووته کاغذونه چې به کمځ کې کېښودل هغه ما راواخست، ما بیا په تاریاک واچو. بله ورځ چا ته ویلي وي، دا کس ورته ویلي وي دا ورور دې وړوکی دی، پوډر چې مور کو تاریاک ماریاک. زه خبر شوم پوډر راوختی، ویلې پرېږده چې وهي دا زما نیالګی دی، سبا به نسو لاندې کېنم، سبا که ما سره پوډر نه وي د سره به دونه به راواخلم زه به وسکم. نو چې مشر کوي کشر یم هماغه لارمانی ځي که نه، بیا هلته پاکستان ته راغلم، بیا کوټه کې پوډر راواوخت. داسې ګیر شوی وم سر نه خلاصېدلی نه شوم. زه خو ډېر وړوکی دغه دولس کالو مې چې په نشه را تر اوسه پورې، اوس دغه دی د اتیشتو نه هیشتو شوم. ځان سره م ظلم کړی، سر یخته سپین ګیره غټه چې څوک مینې په بد حال. د ورځې بدلو چوک ته کار به م کوو، بیا چې کمځې کې نگاهوان شم چوکیدار وم، نو هغه چوکیداري به مې مغستله، هغه به مې خرچه کولې پلو پرې مانی بل وختې مانی، او د ورځې بیا کار ته به م تلم. دوه رقمه تنخواه م اغسته، هم د کار هم د چوکیداري. کمزور کړم، دینیشي بیتبار کړم، بیا چې به چا سره ما اعتبار او دغه لره بیا غوم لار نه راکوله. چلته ورغلی وی چې کې به نستېدم، یا به زما کالي خیرنو، یا به مې اکته اوږدو، یا به خیرانو مخپله. دا ځان بیا ته بد معلوم شو، ډېر زور به مې وهه، بیا م نشله خوشي کوله. دا نشه درد او تکلیف زیات دی که نه، چې کله به نه وه تګ به م نشو کولی. د مانځه د توجه خو ته غونډه ختمه کړې وه چې ما ته مور پلار مونځ ښودلی، از ما غونډه یادوتي میاشت درې میاشتې به ګرځېدو. ځان ته به م فکر نه و چې یاره زه ورشم ولامبم، فقط یو نشې ته به م فکر و. غلا به م کوله، دا سوچ موږ نه کوه چې دې کې به ګیر شم، مړ به شم، دې کې به مې ګیر کې بندي به مې کي. هر شی منلی و، خو دا دوه د پوډر موږ نه خوشې کول. کار نه چې وغورځولم، بیا راغلم کورت. کور ته چې راغلم کله به ورور راکولې، کله مور، کله خور. کورنۍ اوس بده شوې وه، هر یو موږ له لاسه اخیستو. موږ خو نه جنتیانو کې حسابېږو نه دوزخیانو کې. فکر هر چی نه مونږ ورځولی ډېرې کمزوری کړی مو فکر د خپلوانو د خلکو فکر
لدې سره د دې خبرونې وروستیو شیبو ته را رسیدلی یو لجمن سره سم د ونې ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. د ډرامې قصه څه داسې ده، فوزیه په نیمه شپه کې یو ناآشنا آواز اوري او له خوبه راویښېږي، وروسته په کور کې یو سوری هم ویني. له دې سره سم له کوټې څخه په ورختایي راوځي او غواړي پوه شي چې دا سوری د څه شي وو. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي وو، سوری د چا، او وروسته دوی څه ویني، په دې ډرامه کې واورئ چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ودرېږه، دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه. تاسو بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشی.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، له کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅې؟
که په سمه بیه خرڅې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 10000 افغانۍ.
10000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10000 افغانۍ ډېرې دي،
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره. په کلي کې نور خلک هم تریاک لري، تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مه خطا بازه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي، و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لر یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
ای نه کاری، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا څه خبره شته؟
او ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
سپی غاپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلی وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هیڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسخوتن مې د کور دروازه وتړله، رښتیا غل نه وي راغلی.
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي، راځه چې وی ګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایه، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. ته هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره؟ خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي. تو دوم ندیر تاریاک بسڑی سنگ پٹکی
ما تاریاک دا دید پارا ساتلی وو چه گرانش او دیر پیسی را جوڑی کی
خشو او سی نو خی دیر پیسی در جوڑی کری رولا خواری ما او بو یوڑا پرون سڑای را غلی وو دا غم ندلی تاریاک با دیر بانی خرس کری وای
تام سما خبره کوی تاریاک دا غا جنجال لری چه شین کخت وی دا دار در سروی چه حکومت بیواره وی چه تاریاک را طول کو بیا ارزانه وی چه گرانه تای وساتو یا حکومت چا پاور بانی وحی او یا غل را تخیوسی نور بس دای بیا بدا ناول بوده هیچ کلمو نکرم
عزتمن اوریدونکو له همدې سره د روانې اونۍ د خپرونې وخت پای ته ورسېدو تر بلې مو په پاک الله سپارم خاد آباد او سوکاله اوسئ
څوکو
شنبې په ورځ په شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ. Also, radio.com.